د مشال رادیو په خبري غړي کې موزه نجيب عامر هر کله کوم په دې خبرونه کې پر روانو چارو مهم راپور نوریدل شي په سر کې پام وکړي خبرونو ته تو خیبر پختونخوا کې هغه میاش کې اتات یا کسان بارانونو سیلابونو وجلی لسل زیات جوړل دي. پاکستان کې د امپاکس درېمه پیخه مخې ته راغلې ده او د اوکران ولسمشر وایي د روسیې مقابله لپاره هیواد د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای په یاد صبح کې په اګست میاشت کې د بارانونو سیلابونو له وجې اته اتیا کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. پی ډی ایم ای د اګست په 1 ویل چې په مړو او ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ویان بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاترو اغېزمنو سیمو کې لا هم موجود دي.
ریسکیو 112 ٹو دے ٹائم کے ہائی الرٹ تھے ہر آغازی کے چچر تو ہم دا ریسکیو ضرورت ہو نو آغو با التزان رسی
کمراٹ کے سیاح چ دینو آغا گیر شوی ہو پرون دا آغو دا پارا باقاعدہ و ہوٹل آغے کے دا ٹول محفوظ طریقے سرا التا پاتی شوی ہو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د ځاني تاوان تر څنګ خلکو ته په لویه پیمانه مالی زیانونه هم رسیدلي دي. دوی وایي د خلکو ولړ فصلونه کورونه او کروندې بارانونو سیلابونو لاهو کړي دي. د پی ډی ایم ای په وینا په اګست میاشت کې د سیلابونو بارانونو له وجې لسلو زیات څاروي هم مړه شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په هغه هیواد کې اوسیدونکي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. منظور پښتین د سرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړې چرته چې په بګیاړۍ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکې خیل راجګل سیمې کډوالو لګولې دي. دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لارۍ هم تړلې ده. منظور پښتین مظاهرهچیانو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې د کوکې خیل راجګل کډوال له تېرو خوښ سوار لسکل نو رئیسی بی کور دی لکڑاو سر مخامخ تین حکومت لپکار دی چی دوی تا اجازه ورکری چی خپلو سیمو تستانشی. بل پلاو پا تیرا که میشتو امنیتی زواکون و انتظامی چرواکو لقومی مشرانو سر پا تیرو سو جرگو کی ویلی چی حل تا وز هم پا زنو زیونو که امنیتی ستون زیدی دا دوی پا خبره چی کل طول سیما لوسلوالو پاک اکرل شی نو بیا کدوال ستانی دلشی. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایروس دریمه پیخه د پیښور په هوایي ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لیږدول شوی دی. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر ارشاد علي روغانی نن په پیښور کې رسنیو ته وویل چې روغتیايي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر په نخه کړل چې د امپاکس وایروس علامتونه پکې سرګندول. نوموړي زیاته کړه چې دا ورغزو په یو سیدونکي کې د امپاکس وایروس تصدیق شوی دی او د یو بل مشکوک ناروغ درملنه روانه ده. د ډاکټر روغانی په وینا د خبر پښتونخوا کې د یاد وایروس تریمه پیخه ده. په ورته وخت کې د سنسوبي د روغتیا څانګې هم د کراچۍ په هوایي ډګر کې د امپاکس یو مشکوکه پیخه راپور کړې ده. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په پایل کې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو افریقایي هیوادونو کې د وایروس ته خورېدو نه وروسته د عامې روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ چې ورپسې د کلیدون بی په نامه د وایروس نوې ډول وپیژندل شو. د روغتیا وزارت د مخه چې په پاکستان کې د امپاکس لومړی پیخه د کلید دوه ډوله وه. تیرونه هم په پاکستان کې د امپاکس وایروس د پیښور په هوایي ډګر په یو ناروغ کې موندل شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د ولاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د مسالې د حواري لپاره قانون سازي وکړي. پرون د جبري لادرکه کسانو د نړیوال ورځ په مناسبت په لغ لاریون کې د ورکو بلوسانو سیندیانو د کورنۍ غړو خپلوانو د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په جبري توګه لادرکه کړل شوي ټول کسان دې راخوشي کړل شي او که څوک په جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالت تونو تاتی وړاندې کړل شي. پر دغه محل د بلوس یک جیتی کمیټې غړي سیمیدین بلوس مشال لډیو ته ویل چې ریاست ورسره ناسم چلن کوي. د لادرک بلوسانو خپلوان تور پوری کوي چې د جبري لادرکۍ په پیښو کې د پاکستان ریاستی ادارې لاس لري خو په اوستل د تورونو رد کړي. حکومت وایي چې د لادرک کسانو د مسلو د حواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی. د پنجاب حکومت ویلي چې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان دوسیه پوځي عدالت ته د لیږلو هیڅ وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی. د پنجاب د قانون وزیر ملک صہیب احمد پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د مقدمو پوځي عدالتونو ته د لیږلو په اړه تر اوسه کومه سمري صوبایي کابینې یا د قانون وزارت ته نه ده راغلې. د په داسې حال کې دا چې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ د اګست په 9 په یو بیان کې وویل چې د مئی همه د پیخي مقدمه پنجاب حکومت پر مخ وړي نو کارتیاوی د پنجاب حکومت به پریکړه وکړي چې د عمران خان قضیه پوځي عدالت ته ولیکي. همدارس د وفاقي حکومت د قانوني چارو سلاکار بیرستر عقیل ملک د اګست په 23 وویل چې کېدای شي د عمران خان مقدمه پوځي عدالت ته ولیږل شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلی دی چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. د په داسې حال کې دا چې پرون په خارکیف کې پر ودانۍ او د لوب په میدان د روسي هوایي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. له دغې وروسته د اوکراین ولسمشر په ټلګرام په یو پیغام کې ویل چې دا برید د روسیې لخوا د رهبري شویو میزایلو په وسیله شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې کچېرې د اوکراین ځواکونو د روسیې د پوځي الوتکو ویجاړولو وړتیا لرلی نو داسې بریدونه به نه وای شوي. ولسمشر زلنسکي وویل چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو ملګرو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اوکراین متحدین دی هغه هیواد ته د هوایی دفاعي نظام د ورکول په برخه کې کړې موافقه عملي کړي. خبر نو پای. د مشال رادیو د تاسې خبرونه واوریدل. د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. و باورې چې په خیبر پښتونخوا کې روانه میاشت اتاتیا کسان سیلابونو ورنونو وشلي لسلو زیات شو بل دي. د پی ټی ایم مشر وایي کده مشرانو په خوي نو د 11 اکتوبر جلسه به په خیبر کې وکړي.
د پښتون کامی او تاریخي ورځ په خیبر په خاورو بوج خو به وي. د خیبر ملمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور وره چې تر ټولو خپل نه کولای شي.
د چمن خلک وایي حکومت د سپین بولدک سره تګ را تګ لپاره د اسنادو شرط ختم کړي. په کورما کې د ځمکو په سر د لانجو په اړه مشران سوي.
دلته څنګه ټول مصالحه ده د لینډ ډسپیوټ دی ډیر زیات اسما کوي کنه کمیشن خالو سره سالونه کوي بس پرې مرزه سره کمیشن جوړ کیو بیا لوټ کی ختم شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې خیر اثر اوسه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په روانه اگست میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. اتاتیا کسان لږ تر لږه پکې مړه شوي دي او لسلو زیات پکې ژوبل دي. همدارنګه په لویه پیمانه د خلکو څاروي هم بارانونو او سیلابونو لاهو کړی دي. او د ژغورنې ادارې د ویان وینا ده چې د هغوی زیاترو سیمو کې ټیمونه اوس هم موجود دي او کومو خلکو ته چې د مرستو ضرورت وي دوی ورته رسوي. په دې موضوع شبیر جان رپورټ راستولی.
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تازه رپورت ښایي چې د جولای نه تر 13 اگست پورې صبح کې شوی بارانونو او سیلابونو اته اتیا کسان مړ کړي چې پکې 3 ماشومان 2 زنانه او 26 نارینه شامل دي. دغه ډول سلو سیوا جوبل شوی هم دي چې پکې 8 ماشومان 9 زنانه او 1 نارینه شامل دي. دا چې اغزبن سمو کې امدادي کاروانې پسړول دي. د صوبې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته چې زیاتره اغیزمنو سیمو کې د دوی ټیمونه اوس هم چمتو ولاړ دي. میډیکل کیمپونه لګولې دي او د لارو خلاصولو او د ګیر کسانو او سیلانیانو راخکولو عمل هم روان دي.
اوس پورې د خیبر پښتونخوا په مختلف علاقو کې د مونسون د لاسا اته اتیا خلک چې دي نو دا وفات شوي دي. تقریبا 130 پورې زخمیان دي. کومراټ کې سیاح چې دي نو هغه ګیر شوی و. پرون د هغه د پاره باقاعده په هوټل کې هغه کې دا ټول محفوظ طریقې سره التا
شوی او هغه مونږ روخ کړ. نن چې د مونږ هغه ټول کسان په مختلف قافلو په شکل کې بریکوټ تر رسول او اوس دا مختلف گاډو کې چې کوم د دوی منزل دی هغه اړخ ته به ان شاء الله دوی لګو.
ریسکیو 112 د ټیم کې های الرټ ته هر آغازی کې چې چرته هم د ریسکیو ضرورت او هغه به التزام رسی.
صبح کې د ځای ځانونو سربیره مالی ځانونه هم ډیر شوی دی چې په کولاړ فصلونه پټي د ځمکو وړلو نه علاوه پلسګونو پلونه درابطو سړکونه سکولونه جماعتونه د وبخور نهرونه سندونه غاړو ته حفاظتي دیوالونه یا پټه او نور ځانونه شامل دي. دغه سرکاري شمیرې ښایي شوخه یې نیم سل مالونه یا سروي هم په دغه کې مړه شوي دي. 2 کورونه په مکمله توګه او شوخه 225 توګه زیانمن شوي دي. د پی ډی ایم ای رپورټ تر مخه د اګست په 1 بره دیر میدان سیمه کې تیزو بارانونو له امله د یو کور چتر پرېوتو پیښو کې د کور ټول 12 کسان مړه شوي وو چې پکې 8 ماشومان یو نارینه او 3 زنانه شامل دي. دا پاملرنه چې د موسمیات محکمې د 28 اګست نه تر 1 اګست پورې د تیزو بارانونو سیلابونو اټکل کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورٹ مو اوریدو. اوس هم یو بل رپورٹ. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي کچېرې د خیبر قبایلي ضلع مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 بعد د پښتنو قومي جرګه عمل ته وکړي. پښتین پرون د جمرود بګیاړې ته ورغلی و ولته د تیرا راجګل کډوالو لخوا لګول شوي احتجاجي کیمپ ته وینا وکړه. نوموړي د کډوالو بیرته خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه هم وکړه. فرحت شینواری رپورٹ لري.
په جمرود بګیاړې کې د تیرا راجګل کډوالو احتجاجي کیمپ ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل که خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان او قومي مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 نیټه د پښتنو قومي عدالت په نوم اعلان شوې غونډه به همدلته ترسره کړي.
د خیبر او سیاسي خلکو ته، علما ته او سماجی خلکو ته دغه یو خبر ورته کوو چې تاسو مشوره کوئ یا مو مشوره کړی وي که خیبر دې ته تیار وي نو د 1 اکتوبر د پښتون قوم یو تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره وکړو. بوج خوبوي خو د خیبر میلمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور ولري چې تر ټولو ښکلی دوی کولی شي. زه بیا نور په 1 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم، هغه بیا ستاسو کار شو. زه پښتانه راټولوم، د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه دې په یو ځای سره کېني. بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ.
منظور احمد پښتین په دې موقع په خیبر کې کوم معلوم ځای ونه خوده چې دا غونډه به چرته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر افتاب شینواری مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې دوی مخکې نه دا پریکړه کړې وه چې دا غونډه به په خیبر ضلع کې ترسره کوي. منظور پښتین د کوکی خیل راجګال کډوالو په غوښتنو هم خبرې وکړې او دوی ویل چې په تېرو 2 کلونو کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
شپارس کاله کېږي چې یو انسان ته خپل کور ته نه پرېږدي. ښه ژوند به یو انسان هلته تېروي چې دی خپل کور لري، خپل پټی لري، د خپلو کلیوالو سره هلته سهار او بیګا په خوابت کې شراکت لري.
د تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خواوشه 60,000 کورنۍ ربی کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دیره شوي او دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دوی لپاره د بیا بحالۍ کارونه ترسره شي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې کله هلته په راجګال دره کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې نو بیا به دې کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپلو کلیو ته لاړ شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په چمن ښار کې سیاسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي. سیاسي ګوندونو تاجرانو د اګست په 1 په چمن کې یو لاریون وکړ چې وروسته د یوې جلسې بڼه غوره کړه. جلسې ته په وینا کې سیاسي مشرانو وویل چې د پاسپورټ او ویزې شرط په سیمه کې ناامني او بیروزګاري زیاته کړې ده. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د سیاسي جماعتو او تجارو د اتحادیې تر سوري لاندې د اګست په 13 نیټه د افغانستان او پولیسو څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو احتجاجي لاریون د ټرنچ سړک څخه راوتلی و، کوم چې د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته پر تاج سړک چوک باندې په یوه درنه جلسه کې بدل سو. جلسه ته د وینا کولو پر وخت د ولسی تحریک مشر صادق چکزی وویل چې د پاسپورټ او ویزې د حکومتي شرط له امله په چمن کې نامنی او بیروزګاری زیاته سوې ده.
دا کوم روزګار چې غواړي، که دا روزګار د دې خلکو نه وي، دا به ستا دپاره د دې وطن دپاره به دشکردي ختم شي. دا چې کوم پنن پر سبا موږ پر دې بارډر باندې یوازې دا بارډر د پښتانه نه دی. کوانډارانو چې ما پوښتنه وکړل، ما څه حالات نه دي،
پر دې محل د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې تر څو د چمن او سپینبول لږ ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط نه وي ختم شوی، تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښېني. وروسته جلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام مرکزی غړي حافظ یوسف اعلان وکړی چې د پاسپورټ او ویزې د شرط سره سره د چمن د نورو ستونزو د هواري په خاطر به ډېر ژر یوه قبایلي جرګه راوبلي.
دلته ناست مختلف خلک د مختلفو تنظیمو سره تعلق لري، لیکن جرګه به موږ ته دا شان سوالاتر کوو، په اخلاص باندې به کوو، او موږ به ټوله قوم یو هټ ثابتېږو. هغه په پښتو کې وای هټ په هټ ماتېږي. حکومت دا یو مضبوط هټ دی، حکومت پالیسۍ لري، حکومت وسایل لري. د دې دپاره زموږ تېر یوولس میاشتنۍ مبارزه تجربه دا موږ ته دا وایي چې دا حکومت تر هغه وخت پورې زموږ و خبرې ته نه سنجیده کېږي، نه غوږ ورته نیسي، چې تر کومه وخته پورې دا قوم یو موټی، یو آواز، یو اډنی سوی.
د چمن د دې وروستۍ جلسې په اړه تر دمګړي پوری دا حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي. خو د چمن ډپټي کمشنر راجا اتر عباس ویلي دي چې د وفاقي حکومت له لوري د ایران په ډول د افغانستان سره پر پوله هم د مشترک مارکیټ د جوړولو پر پلان باندې کار پیل شوی دی. د جیونیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په دې ترڅ کې د افغان چارواکو سره په مرکزي او صوبایي کچه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا د کال د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه پر یاده پوله د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو. د دې پریکړې په ضد د چمن د لغړې احتیاط تر سوري لاندې تیر کال د اکتوبر په 21 نیټه احتجاجي پرلت پیل شوی وو، کوم چې د روان کال د جولای په 22 نیټه د نو میاشتو څخه د زیاتې مودې وروسته ختم شوی وو، ځکه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهاله حکومت صوبایي وزیر عنایت قاسي اډوکیټ د پرلتو برخوال ته تسلي ورکړې وه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر سرحدي پوله پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو او وړو تجارو تګ راتګ پیل سي. خو پر هغه اعلان باندې د برخوالو په خبره عمل نه دی شوی چې له امله د چمن د لغړې احتیاط او وړو تجارو له لوري د اګست د 13 نیټې څخه یو ځل بیا په چمن کې پرلت پیل شوی دی چې لا اوس هم روان دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ په مرسته د روان پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یاده سرحدي پوله دي د پاسپورټ او ویزې شرط سمدلاسه ختم سي، او د پخوا په ډول دي د چمن او سپین بولدکو خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
په کورما کې د زمکو د ملکیت په سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې کلیوي خوا خلکو ته ځاني تاوانونه رسېدلي، نو بل خوا یې د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند هم ځپلی دی. په سیمه کې د روان کال د جولای په میاشت کې د زمکو په سر روانه لانجه په فرقه ییز تشدد واوړېده، چې په نتیجه کې خوا او شا 15 کسان ووژل شول او نور ګڼ شمېر ژوبل شول. پوښتنه دا ده چې په کورما کې د امنیتي او قبایلي لوزنامو باوجود بیا ولې د تشدد پیښې رامنځته کېږي، او د حکومت لخوا مقرر شوی کمیشن ولې تر اوسه د لانجو په هواري کې نه دی بریالی شوی؟ تفصیل به د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د افغانستان پولی ته نږدې کورما د قدرتي خایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یو مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدامنۍ، فرقیز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د سیمې د پرمختیا عمل یې اغېزمن کړی دی. په کورما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیعه او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته، او دغلته بنیادی ستونزه د ځمکو د ملکیت په سر د اختلاف لکبله راپورته شوې ده. نوموړي زیاتوي چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی، خو په دغه کې د ځایي ولسی او قبایلي مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوې.
چونکه اپر کوم او لوور کوم دا ریوینیو ریکارډ تا او سنټر کوم څه ده تر رنگلیز مې نه هو سپورې دا یو بیک ورډ ایریا ده مغنی ار مشام سلا جوړیږي اون دسی غوسګړای ده او تریمنګل دی او بشرا ده دلته چونکه ټولو مسالا څه ده لینڈ ډسپیوټ ده کمیشن راغلو کمیشن به کار شروع کو پمبو باندې جنگ مسالا ډیر زیات اسما کرے کنه یو په غوسګړی لکه کی تقریبا 100 ایکړ اسما کده کمیشن کور غیر تصری بس ده کمیشن خالو سره سالونه کوي بس پرې مرزه سره کمیشن جوړ کیو بیا لوټ شي ختم شي.
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمنې فاروقیا مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي، خو د سیمې یو دود دستور هم دی، نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي. نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو، خو اوس پکې نور هم یو شمېر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده. په کورما کې روانې بېقراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډیر د ښځو او ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی، او ډیر خلک یې د سیمې څخه کډې کولو ته مجبوره کړي دي. په کورما کې د ښځو د حقونو یو فعاله نایله الطاف توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي، انجونه سکولونو ته او ښځې د دارو درمور لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی. نوموړي زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هواره کی.
ټایم ټو ټایم داسې کانفلیکټ او وایلنس پکې راځي، نو چې کوم اگزیسټنګ سکولز دی هغه بند وي، یا اگزیسټنګ بزنسز دی وړه وړه سمال انټرپرایزز هغه خو بالکل ختم شول. ډیر داسې وړه بچي وو چې هغه ډیسیبل شول، ځکه چې ډیر هیوی ویپنز پکې استعمالېږي بیا، او ډیر زیاتې ښځې چې کمی دي هغه بے وش ولې چې بے وش ولې نو ویډوز هغه خپل بچي څنګه ستر کې پدی معاشره کې ایمرجنسیز بھی مونږ دلې دلې دي چې داسې حالاتو کې ډېر داسې پرېګننت چې کومې خزي دي هغه هاسپټل ته اکسس هم نوي په داسې حالاتو کې.
د سیمې سیاسي ولسی مشران وایي چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوی و چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوی و، خو تر اوسه عملی شوی نه ده. یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګي یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وایي چې کچره قانوني اسناد ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هوار شي.
هغه کسان چې هغه د کورمی اصلي بشندگان دي، هغه کاغذات مال کې انتری شوی دی، هغه پراپر انتقالات شته دي، او هغه کسان چې هغه کورمی اصلي کدي بشندگان نه وو، هغه څه دی د انګریز کوم ریونیو ریکارډ دی، هغه کې هغه څه ځکه نشته دی چې هغه د کورمې اصلي بشندګان وو څو پورې د لینډ کمیشن خبره دی په کور دا دی چې د کی پراپر د ډیمارکیشن وشي او کمیشن ته دی غته مو دا خبره کړې دی چې په کور دا دی چې صدې کې اهل سنت خپل حقوق ویر کی او اهل تشیع خپل حقوق ویر کی انداز یې څه دی په کې دوه کې منګالو خپل حقوق ویر کی په توري خپل ویر کی
په دغه اړه مو د کورمې د ډیپټي کمشنر جاوید محسوس سره تماس ونیو. نو نوموړي په یو پیغام کې وویل چې دا مهال د جرګې لخوا د اوربند د اصولو عملي کولو لپاره د کورمې یو کلي ته سفر دی او په دغه اړه تفصیلي خبرې نشي کولی. خو د سیمې څخه د قومي اسمبلی استازي انجینیر حمید حسین وویل چې د سیمې د مشرانو د یوې جرګې په مشرۍ د تنازعو د هواري او سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
دا ډیلیګیشن و یو ځای مو سی ایم سره سره ملو شو نو سی ایم سره ډیسیژن و شو چې دا جرګه به جوړو او علي سنت نه با کسان اخلو علي تشین با اخلو دا خلک به بیا امپاور کو او لینڈ کمیشن به استو لینڈ کمیشن کوم ریپورت راوړي نو به ان شاء الله دا جرګه په ترو مو امپلیمنٹ کو نو پرون سپیا مو سی ایم سره ملاقات و شو مو ته نیکسټ ویک کې ټایم رکړې دي ان شاء الله نیکسټ ویک کې به مو دې باندې عمل کو
امید لرو جګړې نه وروسته اوربند شوی او شیا او سنی مشرانو موافقه کړې چې د خوار کلی او بالش خیلو ترمن سیمه کې به دواړه خواوې نوې مورچې نه جوړي. د یادونه وړ ده چې په بالش خیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیارې لپاره نوې مورچې جوړول پیل کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت مخالفه ګوند جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره پرون وکتل. تر هغه وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ورسره کتلی او همدارنګ تحریک انصاف ګوند یو پلاوی هم کتلی. مولانا فضل الرحمن ولی دومره د توجه مرکز ګرځېدلی او دا ملاقاتونه ولی په ډیره د اسلام آباد نه د مشال اډو خبریال راشد خټک رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره په 3 اگست په اسلام آباد کې د خغه په کور کې ولیدل. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن د ملک په سیاسي حالاتو خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم په ورتلو مولانا فضل الرحمن د خغه تود هرکلی وکړو. د دوی دواړو د ملاقات نه پس جمعیت علما اسلام هم په یو خبر پاڼه کې وویل چې دواړو سیاسي مشرانو په روانو چارو خبرې وکړې. تر دې وړاندې صدر آصف علي زرداري هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی وو او د هغه سره یې لیدلی وو. په دې سربېره د حکومت مخالف بل لوی ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم څو ورځې وړاندې مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او د حکومت خلاف په شریکه د کار کولو وړاندیز ورته کړی وو. ډېر تجیانګران په دې باور دي چې حکومت په آئین کې بدلون کول غواړي او د هغې لپاره په پارلیمان کې د مولانا فضل الرحمن مرسته ته ضرورت لري. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجیانګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن په پارلیمان کې دومره څوکۍ نه لري چې د حکومت سره په آئینی ترمیم کې مرسته وکړي. البته څو ورځې وړاندې مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف د تحریک چلولو اعلان کړی وو. اوس حکومت هڅه کوي چې هغه راضي کړي او د تحریک چلولو
سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سیاست
لمڑے خبر خدا رچ مولانا فضل الرحمن یہ تجربہ کار سیاست مدار دے خغا پدی پوہی کی چھ سیاست کے جان سنگ مہم ثابت کری خغا دا یو مذہبی گوند مشر دے او یو طاقت لری کپا پارلیمان کے سوکائی کم ہم ہی خو سیاسی حیثیت یشتا مونگ پا ماضی کے ہم لدلی دے چھ مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی دوارا گوندونا دا خغا نا اڑان دے ورستو کی گی او پا حکومت کے برخہ ہم ورکوی دویما خبر دارا چھ دا سے آوازی دے چھ پرتلون کو سو اونیو کے سلو یا پیخہ کے دن کے دا خزما پا خیال دا چاہتا ہم پتہ نشتا چھ سکی دن کی دی
لیکن وہ کیا ہونے والا یہ کسی کو بھی حقیقت میں نہیں سمجھتا کہ معلوم ہے.
د وزیر اعظم شهباز شریف سره ډیپټي وزیر اعظم اسحاق ډار د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی وو. د ملاقات نه پس د اطلاعاتو وزیر ژورنالیستانو ته وویل چې وزیر اعظم د مولانا فضل الرحمن سره عمومي خبرې وکړې او د حکومت خلاف نرم موقف ساتلو یا تحریک نه چلولو خبره یې ونه کړه. د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د آئینی ترمیم مسله هم نه ده او د تحریک چلولو خبره هم نه ده بیا ولې د حکومت او اپوزیشن غړي د مولانا فضل الرحمن د کور ته وفونه کوي. اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلاون کی ویسی بابا اویل
پارلیمانی نظام میں نمبر گیم کی اہمیت تو ہوتی ہے یہ نمبر گیم بدلتی بھی رہتی ہے
پارلیمانی نظام کے دسوکیو اہمیت خوبی خود دسوکیو شمیر بدلی گی ہم خوخیاران سیاست مداران پر پارلیمان کے دسوکیو لرلو پسر دچا اہمیت اندازہ نہ لگوی بلکہ اثر تے گوری پر بلوچستان او خیبر پختونخوا کے مولانا فضل الرحمن پارلیمانی طاقت ہم لری پر سندھ او پنجاب کے دا پارلیمان سوکی نہ لری او پاندرون سندھ کے دخاو گند پیپل پارٹی نہ ہم زیاد منظم دے دغشان پر پنجاب کے دا مدرسو لوی نیٹ ورک لری حکومت او اپوزیشن دوارا غواڑی چ مولانا فضل الرحمن دزان سرا وساتی سیاسی ماحول چکل ہم تو چینو ٹول خلق مولانا دا کور طواف شروع کری
ہوتا ہے تو مولانا کے گھر کا طواف سب ہی شروع کر دیتے ہیں.
تحریک انصاف دا حکومت خلاف پا 8 ستمبر پہ اسلام آباد کے دیوی جلسے کولو اعلان کرے دے اور دا حقی دا پر دا مولانا فضل رحمان مرستہ غواڑی خو مولانا فضل رحمان دا خپل جلا تحریک پل کولو دا پر تروسا دا نیٹے اعلان ندے کرے. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. د خبر نو لنډیز واورې. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای په یاد صوبه کې په جولای او اگست میاشتو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 8 کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. پی ډی ایم ای نن ویل چې په مړو ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاترو اغېزمنو سیمو کې لا هم موجود دي او د خلکو سره مرسته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په هغه هیواد کې اوسیدونکو پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړې چېرته چې په بیګیاړۍ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکی خیل راجګل سیمې کډوالو لګول دی. دوی د تیرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لارې تړلې ده. چارواکی وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایرس دریمه پیخه د پیښور په هوایی ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لیږدول شوی دی. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډایرکټر ارشاد علي روغانی نن په پیښور کې رسنوي ته وویل چې روغتیایي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر وڅارل چې د امپاکس وایرس علامتونه پکې څرګندول. نوموړي زیاته کړه چې د ورکزو په یو اوسیدونکو کې د امپاکس وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچي کې د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د مسالې د هواري لپاره قانون سازي وکړي. پرون د جبري لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه لاریون کې د ورکو بلوسانو، سیندیانو، د کورنیو غړو، خپلوانو، د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2001 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي چې تر اوسه ورته له 10,000 زیاتو کسانو کیسونه راپور شوي چې سباندې 8,000 کسانو قضیې هوارې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. د خبرنو لنډیز مواورې د اوریدونکو را سرپات شي ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړې لیک 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی دی. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښودل. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسید. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 13 بشپړ شو. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د 13 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه 1000 امریکایي وګړي یوازې پرېښودل. له $1 میلیارډ څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9 به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د 3 کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 یوشتم کال د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلی واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستان د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اگست په 14 پیل او د اگست په 10 بشپړ شول. د امریکا د 2 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونو افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې مېرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا 3 افغان مېرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان و. یوه معترضه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند، بخصوص بالای خانم ها.
په افغانستان که ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړي توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې سوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې سوې او په کور کې زنداني سوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 شاوخوا 144,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحده نو د وټلو له دریم کلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
افغانستان په اړه مو رپورټ اورید. بیرته ځای رپورټونو ته ستنېږو. په کراچۍ کې پرون د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان بشري حقونو کمیشن او فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې د لادرک کسانو راخوشي کولو غوښتنه تکرار کړه. فعالانو وویل چې په 20مه پیړۍ کې د خلکو لادرک کول د منلو وړ نه دي. د دوی په خبره باید په جبري توګه لادرک کسان راخوشي کړي یا عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د بشري حقونو سازمانونه او بلوس ملت پاله ګوندونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د مدني او سیاسي فعالانو د ورکولو لپاره تورنوي، خو پوځ او حکومت دا ډول تورونه ردوي. البته په بیا بیا ژمنه کړې چې دا مسله به هواره کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې پرون د اګست په 10 جبري ډول د بیدرک شوو کسانو نړیوالې ورځ په مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لاروین تابعیا کړی و. د یاد لاروین ګډونوال چې د رکو، بلوسانو، سندیانو او نورو خلکو د کورنو غړي، خپلوان او د بشري حقونو فعالانو، دوی د ښار د کلفټن 3 تلوار سیمینا تر پرس کلب پورې لاروینو کړو او د خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې نارې وهلې. د لاریون په محال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سن مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل د دې ورځې مقصد په ټوله نړۍ کې په جبري توګه د خلکو د بیدرکه کولو عمل ودرول دي او د بشري حقونو ساتنه ده. خو په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ لا نه ده ودرېدلې.
حکومت پاکستان جو ہے
دی وای د پاکستان حکومت ته په زور د خلکو تختول یو لوی جرم وګرځوي او د دې په اړه د قانون سازي وکړي. موږ دا غواړو چې د پاکستان ریاست ته د ملګرو ملتونو د کنونشن لارښوونې عملي کړي. موږ دا غواړو چې هغه څوک چې د خلکو په تختولو کې ککړ دي هغوی دې قانون ته وسپارل شي. موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرک شوی دي د هغوی قضیه دې واوریدل شي او موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرک کړل شوی دي د هغوی پلوانو تدید احتجاج حق ورکړی شي.
سماج کا یہ حق دیا جائے.
پا کراچی کی پیاد لاریون کی دا رکو بلوسان خپلوان هم گډون وکړو. د لاریون په محال د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوس لور او د بلوس یک جهتی کمیټه غړي سیم دین بلوس بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ریاست ور سره ناروا چلن پیل کړی دی. نوموړي په وینا چې خلک یې په زور لادرکا کول کیږي او بیا یې ماورای عدالت وجنی کیږي او مړی مندل کیږي.
اور اس احتجاجی ریلی میں بھی ہمارا مطالبہ صرف واضح ہے.
او په دې احتجاجی لاریون کې هم زمون غوښتنه واضح ده. او هغه دا چې زمون خلک د هیواد د آئین او قانون لمخي مجرم ګڼل کیږي نو هغه دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او سزا دې ورته ورکړل شي. خو په دې ډول څوک هم په ناقانونه توګه نشي لادرکه کولی او د ریاست چې کوم چلند دی چې لومړی په زوره خلک ورک کی او بیا ماورای عدالت د هغوی مړی غورځول او بیا کله هغوی په نامعلومه ځایونو کې خاورو ته سپارل او کله د هغوی مسخ شوي جسدونه یوازې د بلوچستان نه ملاویدل دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
سیمی دین بلوچ تور پوری کړی چې د پاکستان ریاستی ادارې د مدیر حسی د بلوسانو په لادرکه کولو کې لاس لري. بلخوا د پاکستان فوز په وړاندې تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوز د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د فوز ویان میجر جنرل احمد شریف د مای په ومه پر اول پینډی کې خبری غونډه کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو شمیر په زرګونو کې نه دی او دا یوازې د هیواد په ضد پروپیګنډه کیږي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې کسان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی لادرکه دي. په کراچۍ کې د لاریون په مهال د بشري حقونو فعال اکرام الله سومرو بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو په زور لادرکه کولو مخنیوی دي وشي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي پر ضد دي قانوني کاروائی وشي.
پاکستان میں جو آئین ہے قانون ہے اس کی پاسداری کی جائے.
دی وای په پاکستان کې چې کوم آئین دی قانون دی باید هغه دی عملی کړی شي. کچیر یو وګړی و تختول شي او د ریاست خلک په هغه کې ککړ وي په یوشته مسدی کې لدی څخه لوی جرم بل نشتا. منګ په نن نه ورځې وایو چې د پاکستان ریاست چې کوم خلک لادرکه کړی دی باید هغه ټول را خوشی کړی شي او د دوی په تختولو کې خیل کسان دی د قانون منګولو ته واستول شي او سزاګانې دی ورته ورکړی شي.
دائرے میں لا کر سزا دی جائے.
پاکستان کی دلادرک کسانو د مندل لپاره په 2011 کال کې جوړ شوې سرکاري کمیشن وایي تر اوسه ورته تر 10,000 نه زیاتو کسانو کې سونه راپور شوې دي او په دې کې سبان دي 8,000 کسانو قضیه هواری کړې شوې دي او په نورو کار روان دي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ زیاتېدو سره پر تعلیمي پرمختګ هم منفي اغېز کیږي. هلته په زیاترو سیمو کې د ناامنۍ پیښې پر داسې مال زیاتې شوې چې په سیمه کې نوی تعلیمي کال پیل شوی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په دې اړه له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو چې د زده کوونکو په خبرو پیلېږي.
مونم ترادا اول پکړی کې سکولیا پکړی کې بدام نیوا زبانی تر
دا د خیبر پښتونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو تل هادي چې وای هلت پکلی کې د نامنې ذاتی دوه لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سیټی کې مقابل سیټی کې سکول یا
د خیبر پښتونخوا په جنوبي او زینو قبایلی ضلعو کې امنیتی حالات پر داسې وخت خراب شوی دي چې هلت نوې تعلیمی کال پیل شوه. د ګرمۍ رخصتۍ وروسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونې پرانستل شي. بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ کوارډینیټر ګران وزیر مشال ریډیو توای حالاتو د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثر کړي او د چا هم چې لږ وسرسي نو خارونو ته د خپل بچو د تعلیم لپاره کړه کوي.
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان خارونو سکولونو کې به داخلوي. په قبایلي سیمو کې چې څومره هم سکولونه دي هغې کې د ماشومانو تعداد کمې کړی دی او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه داسې کوي چې اکثر چوټیانې کوي هغه یاریږي هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي بمی چاودنې په سړکونو باندې کېږي. نو نه علاوه انتهایی زیات اثر په تعلیمی ماحول باندې شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د نامنۍ پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان، بنو، باجوړ، سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د داخلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
مطلب دلته د امن صورتحال چې کوم دی هغه ورځ پر ورځ خرابولو طرف ته روان دی، خو تعلیم نظام خو ډېر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو مونږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار میلاو شي، او تعلیم د دهشتګردۍ ختمولو یوازینۍ لار هغه ده تعلیم. نو په کار ده چې په دا باندې ښه صحیح کار وشي، او زمونږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې چې کوم سرکاري سکولونه دي هغه دغه څه پرته دي.
روان کال د مئی په میاشت کې ناصرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولې وو. د یادې سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی خزینه سکول وو چې په سلګونو نجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف ته هغه پیښې نوټس اخیستې وو. دای هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرې نه ږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه سکول بیا ورغول شو، خو د جنوبی وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال ریډیو توای دا مهال د قبایلی او جنوبی ضلع امنیتی صورتحال داسې دی چې لوجه تعلیمی پرمختګ د سکولونو فعالیدل او هلته په سکولونو کې د سہولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دي، په خپل ځمکه کې جوړ کړی دي، نو په دې په څیر راخسته دا دا او بمونه الوزي د شتګردانه کاروایی پکې کیږي.
په کورم کې هم روان کال په مختلفو وختونو کې د نامنۍ زیاتېدو له وجې سکولونه وخت په وخت تړل شوي دي. د جنوبی وزیرستان خبریاله رضیا مسید وایي دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي، خو نامنۍ او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته چې کوم سکولونه دي ان انفنکشنل دي، ډېر په حاله دي، د جنکۍ دپاره استادان نشته. اوس هلته مونږ داسې پرایویټ سکول وګوري، هغه پرایویټ سکول کې باید تعداد ډېر زیات وي، خو هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي هغه بغیر په حاله وي، په هغې کې به استادان نه وي، هغه به بند وي، په هغې کې به تلا لګي وي، نو څنګه به هلته
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پختونخوا کلی پکلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روختیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو پرون په سوات منګوره کې د خوراکونو د کمی او غذایت په اړه د پوهاوی او رسنۍ غونډه وشوه. په غونډه کې ویل شول چې د آبادۍ زیاتېدو سره سم د غلې پیداوار هم زیاتول پکار دی، او د دې لپاره زمیندارو ته نوې ټکنالوژي استعمالول پکار دی. د غونډې په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ کوي.
سوات منګوره کې د ځای غیر سرکاري ادارې لاسونه تر سوري لاندې د معیاري خوراک کمی او دغه خوراک زیاتولو ته ورپیخو چیلنجونو په اړه یو ورځنی د پوهنې سیمینار کې د زراعت محکمې د تحقیقاتي مرکز خوراک محکمو او بیلابیلو څانګو پوهانو برخه واغسته. د یادې ټولنې لخوا ویل شول چې دوی په سوات او شانګله کې د خوراک کمی او په خوراک کې د غذاییت کمی په اړه سروي کړي، او له هغې وجې سیمه کې په خصوصي توګه ضلع شانګله کې د 15 کال نه کم ماشومان او بیا ښځو کې ګڼ شمېر مرضونو او د وینې کمی دی. د ادارې سجاد احمد چې پروجیکټ منیجر دی وای
په پاکستان کې ورال او خاص کر کی پی او بیچکوم علاقه کې مونږ کار کوو. شنګله دا ناغي کې انتهایی غربت دی او د فود ډیر کمی دی، او د سره سره د نیوټریشن چې دی هغه هم ډیر زیات کمی دی، هغه خاص کر چې په بچو کې او بیا کوم چې دی زمونږه ریپروډکټیو ایج خزي چې کوم دی ناغه کې ډیر زیات کمی دی. د لپاره مختلف حل ځلې کیږي، په دې کې دا یو شامل ده. زمونږه ډیر پروګرام دا چې را مونږه فوڈ فورٹیفیکیشن منی هم کار وکوز منګه نیوټریشن اویرنس پروگرام هم په پروجیکټ کې روان دی.
سیمینار کې شریک د ضلع سواد زراعت او تحقیقاتي مرکز مشر ډاکټر زهبی الله وای چې د آبادی زیاتېدو سره سیمه کې د غلې پیداوار کم شوی، اوس د آبادی زیاتوالي په نسبت پیداوار زیاتول پکار دی.
نو موږ د دنیا نه ډیر شاته په پیداوار زیاتولو کې د خوراکونو او د زیاتولو لپاره یو واحد حل زموږ سره ریسرچ دی چې موږ داسې قسمونه جوړ کړو د زمیندارو لپاره د غنمو او د غلجات د اجناسو چې هغه پیداوار زیات وي، ځکه زموږ سزمکه کمیږي ورځ په ورځ او آبادی زیاتیږي. نو موږ به داسې قسمونه جوړو چې هغه د مرزونو خلاف مدافعت لري او د هغه پیداوار زیاتی که غنم دی که شولې دی زموږ سره اوریږي یا که زموږ سره جوار دی چې پیداوار زیات وي نو زموږ خوراک کم کمی چې دی به پوره شي.
سیمینار کې شریک یو بل د زراعت ماهر ډاکټر صدام حسین چې د تخمونو او خاورې ماهر دی وایي چې د تحقیق په ذریعه د خوراک کمی او بیا د غذایت نه ډک خوراک پیدا کول لپاره زمیندارانو ته پکار دی چې منلای شوي تخمونه وکړي چې ورته دوی رجسټر تخمونه هم وایي.
زموږ زمیندار له پکار دی چې کوم نوې دا تخمونه دي د ګلزار 2019 پیر سباق 2019 او دین علاوه چې نور دي اناج دي او ورپسې چې کوم دي دا اوس پنګ د بایو پروټیکیشن علاوه چې کوم دغه شوی دي له پکې ترنار رهبر پکار دی یلډ بند دي خرازي او د دې چې کوم د صحت حواله سره چې کوم ضرورت ته لګه زنګ ډیفیشنسي زموږ په علاقو کې ډیره زیاته ده نو یلډ دي او د دې بر صحت هم هغه سره لګه دا کې به بهتر راځي او دین علاوه موږ درې چې په ملکن کې خ ډیرې کپنې دي تقریبا سر ټوټل 12 رجسٹر شوی دي په هغه کې سه امپورټرز دي او سه لوکل دي. لوکل موږ دلته پروموټ کو چې د بار ندی تخمونه روړي او دلته دي خپل په خپل ایریا کې تیار کی نو دا وی چې د هغه خرچم کموي.
د بوهنې په سیمینار کې د ضلع شانګلې زراعت محکمې چارواکو هم برخه واغسته. په دغه محل ویل شو چې د سیمې زمیدارانو ته په بیلابیل سمو کې غیر سرکاري اداره او د زراعت محکمه د خط تخم د غذایت نه ډک غلې او په نوي طریقه د کروندې روزنه ورکوي چې پکې د هایبرید تخمونو کرونده هم شامل ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې یو سلویخ فیصد نه زیاتې مېرمنې د وینو د کمښت سره مخامخ دي. دا ادعا د نیوټریشن انټرنیشنل ادارې په خپل یو رپورټ کې کړې ده. نیوټریشن انټرنیشنل یوه کاناډایي غیر دولتي اداره ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د صحي خوړو، خوارځواکۍ، د ویټامینونو او منرالونو د کمبود او دې سره تړلو نورو څانګو کې څېړنې او څارنې کوي. نور تفصیل د خالد نیاز.
د غشمیری د کامی صحت خدماتو وزارت انتظام لاندې د مری بوربن کې یو غونډه کې شریکی شوې دي. غونډه کې وویل شول پاکستان کې هر کال امیدوار خزو او 15 نه یو کم 50 کالو عمر والا خزو کې د وینی د کمی 9 لکه او 8 لک نه سیوا نوي کیسونه رامخته کیږي. د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال گائناکالوجیست ڈاکٹر لیلا شنواری وائی د وینی د کمی مختلف وجوهات کې دی شي، لکه د مناسبه خوراک نشټواله، د خزو میاشتنی بیماری کې زیاتوي نتلل او خېټه کې د چنجو موجودګي وغیرہ. کومي خزې چې د وینی کمی سره مخ وي هغه ته څه کول پکار دي په اړه ڈاکٹر لیلا شنواری وائی.
خوراک کی سبزیاں سرا سرا غوہم ہم استعمال ہی او فروٹس کے سیب، کھجور، پالک، لوبیا، کلیجی، انار دی شیزونو کی آئرن رچ ڈائٹ کے انیمیا چ دینو آغا سمے دیشی پریگنینسی کی داغی خوراک ڈیر زیاد خیال پکار دے او دین علاوہ کبھی نہ ڈیر زیاد کم ابھی نو یا دا آئرن ڈرپونا یا بلڈ ڈائریکٹ لگول دی چی اغی معشوم تسا مسئلہ جوڑا نشی یا اغی ڈیلیوری دوران کی اغی تسا مسئلہ جوڑا نشی.
ڈاکٹر محمد شہزاد چی امان جنرل ہسپتال کی کار کئی وائی دا سڑو پا نسبت خزی زیاد دا وینی کمیخ کار کی گی او د دې غټه وجہ دا ده چې خزی ماشومان پیدا کړي. ډاکټر محمد شہزاد زیاته کړې ده ټولنه کې خزو ته کم خوراک ملاویږي او چې کم خوراک دوی کوي هغه هم معیاري نه وي.
ماشوم جوړولو کې چې څومره هم کومک کیږي نه خوراک د مور په وینه پتر باندې کیږي، بل دا هم حقیقت دی چې زمونږ علاقو ته موږ وګورو نو د نیوټریشنل ډیفیشنسیز ډیر زیات دي په خوراک کې. خوراکونه داسې نه دي نه بیلنس ډایټس دي نو خامخا چې کله ته آیرن ډیفیشنټ ډایټس خورې داسې خوراکونه کې آئرن کمی وی هغه هم انیمیا کاس کوي. خود ته واسه هم خوراک په سوسایټي کې لګ ملاوي ګو بیا په هغه چې کم ملایي ګي هم نیوټریشن ویلیو دوم رنوي.
په آبادی او د مور او بچی صحت باندې کارکونکو ادارې پاپولیشن کونسل کال 2022 راپور تر مخه پاکستان کې 15% خزي د خوراک د کمی ښکار دي، ولی صرف 10% خزي د خپل صحت په اړه په خپل فیصله کولای شي. د پیښور خیبر ٹیچنگ ہسپتال ٹرینی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حبیبہ نور مشال ریڈیو تا پدی اڑویلی چی کوم خزی زیات ستڑی والے محسوسی او رنگ یې زیړ شي نو ممکن دا چې دا د وینې د کمی ښکار وی دا وای داسې خزلا په فوری توګا ټیسټونه کول پکار دی چې معلومه شي آیا دوی د وینې د کمی سره خو مخ نه دی دا وای امیدواری خزی ک د وینې د کمی سره مخ شي نو دوی د پاره دا خطرناک ثابتې دی شي
د ایچ پی د کم نه کم مقدار بارا دی چې بارا نه کم وی نو مونږ وایو چې دا کس د وینې د کمی شکار دی د ډېری وجه کې دی شي کده زنانو خبره وکړو نو زنانو کې ټولو نه غټه وجه د فولادو کمې دی هغه زنانا کم چې حمل لري هغه د پاره دا خبره ډېره زیاته ضروری ده چې هغه خپل ټیسټونه کوي او خپل حمل دوران په خپل وجود کې د آیرن لیول د فولادو لیول برقرار لري کم سره چې د زنانو صحت او د ماشوم نشونما تړلې شوې ده
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ کې ویلې شوې دي خزو کې د وینې د کمی حواله سره پاکستان جنوبی ایشیا کی پسلورم نمبر ولی ٹولی نڑے کی دو سوا یو ملکونو کی پوپنزر دیرشم نمبر دے د صحت پوہان وائی د وینی کمی مسئلے باندھی قابو مندل د پارا خزتا پوہا ورکول سرا دویتا ویڑیا د آئرن دویانی اور ڈرپنا ورکول ہم د وقت ضرورت تے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
اوسم د دیخ پرونی رسته رپورت د پشین د برشور سیمه په وکلی کې د ماشوم منجونو یو داسې سرکاري سکول مشتا چې خپل ودانې نه لري او لتیرو سالیرشتو کلنو رایسي یو خون کې په یو شخصي خونه کې از د کونکو ته درس ورکوي د پوټي سازي کلی دغه خونځي ته ل درو کلیو ماشوم منجونې ل لومړي تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورزي چې هیڅ ډول بنیادی اسانتیاوي نه لري د پوهنې ځای چارواکي وایي چې ودانې نه لرونکو خونځي ته د خیمو ورکول پیل کړی دی په دې رانو تفصیل احمد شاه زمیره کوي چې د خون کې او انجونو په غک پیل کې
میرمن رفیع لتیرو چلیر وشت کلون راهیسی دیوی خونی په دغه شوونځي کې ماشوم انجونو ته درس ورکوي د پښین د بر شاره د پوټی سازي کلی په دې حکومتي ابتدایي شوونځي کې تر پنځم ټولګي پورې انجونو زده کړې کوي
ما سره دا ټیم پنځه کلاس دی دا پنځه کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشمان چې دی بداغه تنگه کمره کی ورته ناسته یم مسته خو یورنګ نه یورنګ سبق دی توایم لیکن دوی چې یو کلاس زوایم دا بل کلاس و دوی ته خام خاص سرگرمیانی ورکم یم داغه باوجود بل کلاس لداغه وجود سبق نسی ویل
دا پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2% ده بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 45% او د شدو د لوست کچه به یوازې 16% ده د دې یو لامل د هغه صوبې وروسته والی او د وسایلو نشټوالی دی چې یو بیلګې د پوټی سازي د نجونو دغه شوونځي دی چې میرمن رفیع ذکر کوي
دری کلی زخه کشنان دغه اسکول رازی تقریبا نیمه گانتا سوا گانتا د دوی پلار کیږي چې د اسکول رازی په دې ګرمي کې یا په دې ډیر یخ کې لیکن دوی ته یو سولیت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې مش باتروم لرو کښنی ماشومان ما کورو ته واسطه و باتروم د پاره
د دې شوونځي ماشومان چې لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي گلبستی لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي
پر لازات زه راځو دلته سکول وایو موږ په کار دادا سمور ته سولیت پیرسي موږ ته سرکار سکول لا جوړ کی باتروم را جوړ کی ټانکی اوبر اوړي انشانا جوړ کی موږ ته دغه دغه موږ ټانګ ټنګای
په پوټی سازي کلی کې دیوی خونی دی سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ور کړی دی خدا کار به ترڅو داسې روان وي نو موږ په جواب کې وای
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلوري شروع دي د سکول د شخصیزم د میلمانه به ټکی یا کمره ده د مو د سکول ته ورکړې ده هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ماده د کمرې ماویزه د حکومت ز غوښتې ده نه جنې غواړم سېس کوس شل کال نور مو سي موږ د حکومت زده غوښتنه کوو چې موږ ته دی یو ښه بلډینګ د دانجونو د سکول لپاره یا یو شرم راکی یا چاري دیوالی راکی
په برشو کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولن هم ستا چې خو سرکاري ودانې نه لري او یا ودانې نړیدلې او ځانمنې سوي دي د برشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی
دا غرنی علاقہ دا دور دراز علاقہ دا بارانو دا مندو دا دا شلو دا راتک دا ویس باس گولون دا غس ڈیمیج سی وی دی خراب سی و کنزیو شاو خواس گولون چکم دیگا مکمل گس بیلڈنگ لرین تزلگیا ما و کنزلو سکولو تا ما تین تور کردی دی او مزید چکم دی انشاءاللہ زیور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2024 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودی لپاره شاوخوا 1340 ارب روپی ځانګړي کړی دي چې په هغه کې 1340 ارب روپی د شوونځیو د ودانیو د جوړو لپاره بیل کړل شوی دي. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیون نفوس په هغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. په خدا بلوچستان په څه کم 15 میلیونه نفوسو کې یو 1.5 لک ماشومان شوونځوي ته نزي چې زیاتره انجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغه صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10,211 سکولونه او د نجونو لپاره 15,040 سکولونه شته. په دې شوونځیو کې 10,06,000 ماشومان درس وایي چې 15,05,000 هلکان او 4,04,000 نجونې دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.